دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم تاسو د دې سات د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي چې د دغه هیواد لپاره د چین د ځانګړي استازي په مشرۍ د یو پلاوي سره په کتنه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ او اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش په ګډون په تروریستي فعالیتونو خبرې کړي او خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. محمد صادق ویلي چې په اسلام آباد کې په دې کتنه کې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شایوینګ په مشرۍ د پلاوي سره په ځانګړي ډول د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي چې همداشان په دې کتنه کې د افغانستان په تړاو د څو اړخیز نوښت د درې اړخیزې غونډې په جوړېدو موافقه هم کړې ده. چین، پاکستان او افغانستان د څو کلونو راهیسې په نوبتي ډول درې اړخیزې غونډې کوي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافر وړونکي ریل ګاډي برید د هغو ترهګرو لخوا تنظیم شوی و چې مشران په افغانستان کې دي په کلکه رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې دوی د پاکستان د پوځ د ویان هغه به اساسه تورونه چې د پیښې په تړاو پر افغانستان لګولي په کلکه ردی او له پاکستاني لور غواړي چې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای خپل امنیت او د داخلي مشکلاتو حل ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د لارې د بندېدو پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغه لارې د بندېدو له امله د دغه پروګرام لږ تر لږه وڅلوېخت لارې چې د پاکستان نه د افغانستان په لور روان وي د پېښور او تورخم ترمنځ بند پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په دغه لاریو کې 1200 ټنه بشري مرستې په ځانګړي ډول خوراکي توکي بار دي چې اکثره لاری د تورخم په سیمه کې درېدلې دي. لږ تر لږه 15 کسانو جسدونه چې په پاکستان کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو لخوا د اورګاډي په محاصره کې وژل شوي وو له سیمې نه ترلاسه شول. په دې کې 1 یرغمل شوي کسان هم شامل وو. چارواکي وایي چې اورګاډی د سیشن په ورځ د بلوچستان ایالت له کویټې نه د پېښور ښار ته روانو چې وسلوالو د اورګاډي پتلۍ والوزوله او مسافرین یرغمل ونیول. امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د چهارشنبه په ورځ ناوخته د ژغورنې دوه ورځنی عملیات پای ته ورسول او د اورګاډي د 450 مسافرو د جملې نه 300 نه زیات ژغورلې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت په ایران باندې د فشار راوړلو د برخې په توګه د پنځمه په ورځ د مارچ په 14 د ایران د تیلو پر وزیر محسن پاک نژاد او د بارولونکو بیړیو په څو شرکتونو بندیزونه ولګول. د خزانه وزیر سکاټ بیسنت وویل ایرانی رژیم په دوامداره توګه د ایران د تیلو لپاره خو سرچینو نه د خپلو شخصي شومو ګټو لپاره استفاده کوي او بیا یې د ایران خلک پرې کوي. د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې پاک نژاد د ایران میلیاردونو ډالرو تیلو د صادراتو نظارت کړي او په میلیاردونو ډالرو د تیلو صادرات د ایران وسلوالو ځواکونو ته ورکړي دي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د بارولونکو کښتیو د هغو شرکتونو په مسؤلینو هم بندیز لګولی چې د ایران تیلي چین ته لیږدولي او یا یې په هغه هیواد کې د ذخیرو نه نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. ویل کېږي چې د ایران پوځ چین ته د میلیاردونو ډالرو تیلو په پټه لیږدولو لپاره له کرایي کښتیو نه کار اخلي. تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړه امریکایي مذاکره کوونکي چې مسکو ته ځي د اوکراین د جګړې ختمېدو لپاره د روسیې هوکړه ترلاسه کړي. ټرمپ د ایرلاین صدراعظم مایکل مارشن سره په سپین ماڼۍ کې چهارشنبه ورځ خبري اعلان ته ویل دا اوس چې مونږ خبرې کوو امریکایي پلاوی مسکو ته ځي. هیله لرم له مسکو نه د اوربند تړون لاسته راوړو. امریکایي مقامات ویلي دي چې متحده ایالاتونه غواړي روسیا له قید او شرط پرته د جګړې په بندولو هوکړه وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری یوشاکوف ویلي چې په اوکراین کې د اوربند لپاره د امریکا پلان یوازې د اوکراین دریس څرګندوي او د هغه په وینا په دې پلان کار کول اړین دي او باید د روسیې دریس پکې شامل شي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی سټیف ویټکوف د پنځمې په ورځ د مارچ په 14مه مسکو ته رسیدلی چې دغه پلان روسیې چارواکو ته وړاندې کړي. د ایکس سپیس شرکت د چهارشنبه په ورځ د فضایي ماموریت یو پرواز د تخنیکی ستونزو له امله وځنډو. د هغه پرواز چې غوښتلې د امریکا فضایي ملي مرکز ناسا کې هغه فضانوردان بدل کړي چې یو میاشت شو هلته بندي. د چهارشنبه په فضایي بیړۍ کې له پرواز نه څلور ساعته مخکې د هایدرولیک سیستم کې جدي ستونزه پیدا شوه، نو ځکه د فالکان په نوم د فضایي بیړۍ له لیږلو پات شوه. د ایکس سپیس شرکت د پرواز بیا ځلی پلان په اړه تر اوسه تازه معلومات نه دي ورکړي، خو دومره یادونه شوې چې ممکن د پنځمه په ورځ بیا د پرواز هڅه وشي. درنو اوریدونکو، دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري. د بلوچستان د دادر په سیمه کې د جعفر اکسپریس په اورګاډي برید د بلوچستان د خپلواکۍ غورځنګ یا بی ال ای له خوا تر ټولو لوی برید بلل کیږي. د پاکستان پوځ د ټول لسیزو راهیسې د بلوچ بیلتون غوښتونکو بی ال ای پر ضد عملیات کوي. ولې د دوی په ختمولو کې پاتې راغلي او که د بی ال ای ډله اوس پاکستان ته د پخوا په پرتله په لوی ګواښ بدله سوې ده؟ زموږ همکاري نظرانی یوسفزی د چارو د کارپوهان سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
بلوچ پلتون غوښتون کې ټلې بی ال ای ورسته برید د بلوچستان په ډاډر کې په اورګاډي وکړو. د پاکستان پوسټ په وینا یو کسان وژل شوی، خو وایي چې د هغې نه وروسته چې پوځ عملیات پیل کړل نو ټول یرغمل کسان یې وژغورل. د بی ال ای ډله د 2000 کال راهیسې په پاکستان کې د بلوچستان د ازادۍ جګړه پیل کړې او په تیرو څو کلونو کې د ځینو لویو بریدونو مسؤلیت اخیستی. د چارو شنونکي د دې اونۍ برید یو بې سارې برید بولي.
د پاکستان په ملټرنسي په تاریخ کې موږ د سی واقع مخکې کتل نه کم کې دا ټرین اغواشي هي کې د نسلو سره کسان اغواشي بیلی تیر تر سلو کالو کې ډېر سترونګ شو. د دې غټ غټ هم لیم کړلې. تیر کال په نومبر کې په کوټه ریلوی سټیشن باندې حمله کړو. کم کې پنځه کسان مړو، هي کې زیاتر پکې فوجان هم شاملو. دغه مخ کې په کراچي ایئرپورټ د بار کم چینیانو کم کانوای په حمله کړو. دی سره سره دی په خپل حملو کې جنګیم ډېر استعمالی. کراچۍ کې کراچۍ نوټۍ کې شاري بلوچ حمله کړو. کم کې دری چینیان اوسادان مړو. چینی کوزر خانی باندې حمله شو او کراچۍ ایکسچینج بلډینګ باندې حمله شو. کم کې چینیان خپل شیرز دی. نو بی ال ای تھریټ ډېر سیویر شو.
د نړیوال ټیرریزم شاخص ګلوبل ټیرریزم انډیکس وروستي رپورت کې د تحریک طالبان او بی ال ای ډلې پاکستان ته لوی ګواښ بلل شوی. دغه ډله پاکستان، برتانیې، امریکا او اروپا اتحادیې د ترګرو ډلو په لیست کې اچولې. د پاکستان حکومت او پوځي چارواکو په پاکستان کې د تحریک طالبان په شمول د نورو اروپکو ډلو سره سو وری خبرې کړې دي، خو د بی ال ای سره د مستقیمو خبرو امکانات رد کړي دي.
د څو وخت راهیسی چې بی ال ای بغاوت پیل کړی دی، نو د پاکستان حکومت داسې هیڅ ګامونه نه دی اخیستي چې د دې مخه ونیسي. اسلام آباد تل دا مسله یوه امنیتي مسله ګڼلې ده، خو په اصل کې د بلوچستانو مسله سیاسي او اقتصادي ده.
په بلوچستان کې د بلوچو د حکومت تحریکونه چې د لادرکه بلوچستان د خوشی کولو او د عیالت په سرچینو او ادارو د خپل حق خبره کوي، وایي چې حکومت یې غوښتنو ته غوږ نږدي.
د بیلګې
په توګه د بلوچستان د یووالي کمیټه او د مارنګ بلوچ په څیر د مدني ټولنې غړي د هغه کسان دي چې په پاکستان کې دننه د حقوقو لپاره کار کوي. بلوچ سیاستمداران چې د پاکستان پارلماني سیاست کوي، د دې پر ځای چې د پاکستان حکومت د دې خلکو سره خبرې وکړي، هغوی نیول کیږي او په ضد یې کمپاینونه کیږي.
د بلوچستان وزیر یلا سرفراز بوکټی ویلی دی چې دا د بلوچانو کلتور نه دی چې بیګونه خلک په دې ډول باندې وګوجل شي. هغه وایي چې د دې ډلو په ضد به سخت عملیات وکړي.
جو بندوق اٹھا کے نیچے آ رہا اس کا جواب بندوق
هر څوک چې تاوتریخوالی کوي، موږ حق لرو چې د خپل قومي اسلامي او اساسي قانون ارزښتونو سره سم ځواب ورکړو. د بلوچستان خلک دغه زړورو سرتیرو ته سلام کوي چې په بریالیتوب سره یې ترهګر له منځه یوړل او یرغمل شوي کسان یې وژغورل. شاوخوا 50 ترهګر له منځه وړل سوي دي. له بده مرغه د ملکي تلفاتو شمیر له هم معلوم نه دی، خو د پام وړ شمیر دی.
د پاکستان د پوز وین جنرال احمد شریف ویلی دی چې اوس د لوبي اصول بدل شوی دی او سخت ثواب به وای. دا چې دا سخت ثواب به سوی پر راتلونکي کې به سرګند شي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
نوریدونکو، په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د 22 میلیون څخه زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې صحي خدمات او کلینیکونه لري، د بودیجې د کموالي له امله د لسګونو کلینیکونو بندېدلو خبر ورکړی. تفصیل په رپورټ کې واوري.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې په وینا، تر اوسه 13 روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې بند شوي او پاتې 14 یوازې د یوې میاشتې لپاره مالی امکانات لري. که نوې مالی مرستې ونه رسیږي، زرګونه ماشومان به د درملنې له لاسه ورکولو له خطر سره مخ شي.
که چیرې بهرني مصر موسسات، بالخصوص نړیوال روغتیایي سازمان او د هغې تر چتر لاندې هغه نور موسسات خپلې سیهی مرستې کمیایی یا قطعکی، نو په دې وخت کې اکثریت از موږ ولایتونه، بلخص اکثریت هغه کلینیکونه چې په لرو پرتو سیمو کې واقع دي، هغه د ستونزې سره مخامخ کیږي.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې د خبرداری د مخه، ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې د کمښت د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی و او ویلي و چې دا هیواد د سوډان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د شنونکو په اند، د افغان ماشومانو د ژوند ژغورونکو خدمتونو ته اړتیا لري، خو د مالی مرستو کمښت دوی د سخت حالت سره مخ کوي. که چیرې ژر اقدام ونه شي، دا بحران به نور هم پراخ شي.
د صحي مراکزو کمیدل چې تیر کال تقریبا څه د پاسه 300 مراکز تړل شوی دی، دا تسلسل که ادامه پیدا کی، افغانستان به له خوارځواکۍ او د په اصطلاح ډیرو امراضو سره مواجه سي. زما په نظر د نظامونو پالیسۍ سره د نړۍ د انساني مساعدتونو پالیسۍ هغه باید پیوند پیدا نه کړي. نو د نظام رژیم او په اصطلاح سیاستونه چې دوی کاروي، افغان ماشوم باید له یاده ونه ایستل سي.
د نړیوالو مرستو بندیدل یوازې افغانستان نه، بلکې څلوېښت نور هیوادونه هم اغیزمن کړي چې روغتیا، تغذیه او تعلیمي پروګرامونه له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دا د ترامپ د مساعدتونو د کمیدو د اعلان سره د ډېرو ملکونو مساعدتونه بند شوي دي او نړۍ هم بې وسه شوي ده. د اوکراین د جنګ په سبب اروپا کمزورې شوي ده، د خلیج د جګړو په سبب باندې امریکا او متحدین په سیمه کې هغه کمزوري سوي دي. زما په نظر غربت مخ په زیاتېدو ده، د اطفالو غم باید په نړیواله کچه وخوړل سي.
د ماشومانو د ساتنې اداره او نورې مرستندوی ادارې د مالی ملاتړ لپاره له نړیوالو مشرانو، حکومتونو او خصوصي سکتور څخه د عاجلو اقداماتو غوښتنه کوي. ګالیا رانان رستانی د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅو په کرملین فشار زیات کړی دی چې روغې ته غاړه کشیږدي، خو یو شمیر روسان په دې نظر دی چې مسکو باید له هغو سیمو په شان نسي چې په دې جګړه کې نیولی دی. واشنگتن لا هم د دیرش ورځني اوربند موافقې په اړه د روسیې جواب ته انتظار دی. نورحال د ایوب خاورین څخه واوري.
په همدې اونۍ کې په مسکو باندې د اوکراین د ډرونونو تر ټولو خونړي بریدونه وسول، درې تنه پکې ووژل سول او اوولس نور ټپیان سول. د مسکو یو شمېر اوسیدونکي هڅه کوي چې جګړې ته پاملرنه ونه کړي، خو ډېر شمېر هیله لري چې د کرملین او واشنگتن مذاکرات به یوې داسې سولې ته لار هواره کړي چې روسان یې خپله بریا وبولي. د روسیې چارواکي هڅه کوي چې د اوکراین څخه نیول شوي سیمې د روسیې خاوره وبلل سي او نړیوال د اوکراینی او روسی ځواکونو ترمنځ د جګړې کرخه د نوي سرحد په توګه په رسمیت وپیژني.
واضح خبره ده چې زموږ او د کیف ترمنځ به دوه اړخیزه موافقه کیږي. باید د سولې یوه داسې موافقه وشي چې د روسیې نوي سرحدونه قانوني شي او د اوکراین هغه سرحدونه وټاکل شي چې د پخواني شوروي اتحاد له ماتې وروسته وو.
جګړه لا پای ته نه رسیدلې، خود مسکو ډیر اوسیدونکي نوی رامنځته سوي جیوپولیټیک سناریو ته خوشاله ښکاري.
دا رښتینی بریا ده. خلک کولی شي د شامپاین بوتل سر خلاص کړي. روسیا باید بریدونو ته ادامه ورکړي، ځکه د امریکا د متحده ایالاتونو عزائم له منځه نه دي تللي. او له موږ ویریدلی دي، خو دا معنا نه لري چې هغوی د نړیوال امپراتورۍ نظریه پریښې ده.
خپلواکي رسنۍ میډیا زونه د تیری درې کلنې جګړې د تلفاتو شمیرې خوندي کړې دي چې 15 زره روسان پکې وژل سوي دي. خو دې تلفاتو هم کرملین دې ته اړ نه کړ چې جګړه ختمه کړي. د وژل سویو سرتیرو د کونډو او مندو سره په خبرو کې ولادمیر پوتین وویل چې مسکو به له خپل هدف تیر نسی.
موږ به هیڅ کله دا کار ونه کړو. موږ باید د یوې داسې نړۍ انتخاب وکړو چې زموږ په ګټه او په تاریخي لرلید کې زموږ د هیواد امنیت تضمین کړي.
که څوک په پوتین انتقاد کولی سي، نو هغه له هیواده بهر دی. همدا بهر میشتي روسان هم وایي چې کرملین خای راکړه ورکړه وکړي، خو د ځمکې په پریښودو هیڅ خبري نشي کېدلی.
انعطاف کېدای شي په نورو مسایلو وښودل شي، لکه له جګړې وروسته د اوکراین د نظامي چوکاټونو په جوړښت کې. مسکو غواړي چې د اوکراین د نوي امنیتي جوړښتونو په جوړولو کې برخه ولري. په حقیقت کې غواړي ووایي چې دا کار باید وشي او یا دا کار باید ونه شي.
د امریکا او اوکراین ترمنځ تر خبرو وروسته چې په جده کې تر سره سوی، اوس د روسیې چارواکي د امریکایي استازو سره غونډې ته انتظار دي، خو تر اوسه یې رسمي پایلې نه دي اعلان شوې.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د ولسمشر ترامپ ادارې هغه فلسطیني فعال توقف کړی چې د امریکا د کولمبیا په پوهنتون کې د اسرایلو پر ضد د مظاهرو مشارکړه وه. د امریکا ژغ ایروان رانن په نیویارک کې د دې پانتون څخه د خبرګونونو په تړاو یو رپورت چمتو کړی او تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
د کولمبیا له پانتون د فارغ شوی محصل او فعال محمود خلیل نیول کېدل او د امریکا نه د احتمالي سل مسلې بحثونه او مناظرې پاره ولیدي. د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې د شنبه په ورځ د هغه د نیول کېدو خبر تایید کړ او پر خلیل تور ولګو چې د حماس د ډلې د ملاتړ سره یې چې یو تروریستي ډله پیژندل شوې ده د همغږۍ فعالیتونه پر مخ وړل او وی دا اقدام د هغه اجرایوي فرمان پر بنسټ کړی دی چې په امریکا کې د یهودانو په ضد د احساساتو مخنیوي لپاره صادر شوی او د یهودو محصلینو د ساتنې او د پانتون د تعلیمي چاپیریال امن لپاره اړین ګڼل کیږي. خو د پانتون دننه په دې اړه خبرګونونه مختلف دي.
زه د اسرائیل نه راغلی محصل یم. کله چې کولمبیا پوهنتون ته راغلم نو اندېښمن وم چې د یو اسرائیلي محصل په توګه به ما سره څنګه چلند وسی. زه فکر کوم چې دا لومړی ګام دی چې حکومت یې وشتوي څو دې پوهنتون او چارواکو ته ووایي چې نور باید دا وضعیت ختم سي. فکر کوم دا یو ناسرګند حالت رامنځته کوي چې سړی په ویره کې اچوي، نو خلک اندېښنه لري چې په ایمیلونو کې څه ولیکي او څه زده کړي. حتی په هغو بحثونو کې چې په درسي ټولګیو کې کیږي خلک نور په ازادۍ خبره نسی کولای او خپل نظر به د پوره احتیاط سره بیانوي.
د دې اقدام ملاتړي وایي د ټرمپ د ادارې دا عمل د یهودانو ضد د مخ په زیاتېدونکې کرکې او همدارنګه د تعلیمي ماحول د امن لپاره یو مهم ګام دی.
زه خود ترامپ د ادارې د خوا د دې اقدام ملاتړ ستاینه او قدر کوم. دا د یو کال نه زیات وخت وسو چې د پوهنتون په محاوته او د شار پر سړکونو باندې د یهودی محصلینو ځورول او په وړاندې تاوتریخوالی جریان لري. بلاخره چې حکومت قانون پلی کړ او دا یې ټولو ته واضح کړه چې هغه بهرني محصلین چې د تروریستانو ملاتړ کوي او په تروریستي فعالیتونو لاس پوري کوي دلته په امریکا کې نور ځای نه لري.
خو د دې خبرې سره ټول هم نظر نه دي. د کولمبیا په پانتون کې روسي مظاهره هغه اندېښنې په ډاګه کوي چې د دې ادارې دا تاکتیکونه د اساسي حقوقو او آزادیو نه سرغړونه کوي.
زه فکر کوم چې د غزې د جګړې په تړاو د مظاهره او د اواز لیکول او په وړاندې د يهودي مسلمانانو د خوندي ساتنې په نوم د اسرایلو د پالیسۍ په مخ بول د پخپل په اصل کې ناسمه خبره او غلطه لاره ده چې غواړي په پراخه کچه د وی وسیلې په توګه تریکار واخلي او زمونږ اوازې په ستوني کې چوپ کړي.
د ترامپ ادارې ته زموږ پیغام دا دی چې نور موږ چوپ نه شو پاتې کېدی. د امریکا د اساسي قانون لومړی ماده په امریکا کې په خپل ځای پاتې ده چې وایي د هیواد کې هغه خلک چې د اوسېدنې لپاره یې قانوني ګرین کارډونه ترلاسه کړي دي د نورو په شان د خپل نظر د څرګندولو او په آزاد توګه د خبرو حق او دوی د دې لپاره چې نظر د ولسمشر ترامپ له نظر سره مخالفت لري نشي نیول کېدی او یا هم له هیواد نشي ایستل کېدی.
پاینه وخت کې ځینې سیاسي مشران په کلکه د کمپس یا د پانتون د درسي ماحول د خوندي ساتنې لپاره د ټرمپ د ادارې د دې پریکړې ملاتړ کوي.
که تاسو په تعلیمي ویزې دلته امریکا ته راغلي یاست او په خټه لیواله تروریست یې او غواړي چې يهود ټولګیوال دي شکار کړي نو نور به خپل کور ته ځي. زه فکر کوم امریکایان په دې پوهیږي چې دوی ملاتړ کوي او زه خوشاله یم چې موږ یو داسې ولسمشر لرو چې دومره قوي دی چې داسې قوانین رامنځته او پلی کړي.
په داسې حال کې چې دا قانوني داوا دوام لري د دې قضیې نتیجه به داسې مثال وټاکي چې پانتونونه او حکومت د درسي ماحول د خوندیتوب څنګه غوره انډول ساتي. د ارون رانن رپورت نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او د کابل پوهنتون له ټولنیز علومو فارغه حسنا جوینده وایي د نقاشي او خطاطۍ په مرسته ډېر کله د افغان میرمنو دردونه رسموي، که څه هم په افغانستان کې د نقاشي په مرسته اقتصادي ګټه لاسته راوړل سخت دي، خو حسنا جوینده وایي چې ژور خفګان په مخنیوي کې نقاشي مهم رول لري. د بلخوا فرهنګي فعالان په افغانستان کې د هنر برخې له اړونده ادارو غواړي چې د نقاشي او رسامۍ لپاره نندارتونونه جوړ کړي ترڅو د هنرمندانو لپاره د ګټې یوه وسیله هم سي. نورحال د شمس آرین پر بوت کې واوري.
حسنا جوینده د کابل په دله ټولنیز علوم فارغه ده. نوموړی وایي هیلې لرل چې نورې زده کړې هم وکړي، خو د طالبانو له لورې پر مخ د زده کړو دروازې وتړل سوې. حسنا چې اوس مهال د نقاشۍ او خطاطۍ هنر په زده کولو بوخته ده وایي ډېر کله خپل دردونه په نقاشۍ کې رانغاړي.
هنر اکثریت کسان پیش میبرن که در وجود خودی یک درد داشته باشن. ما هم دلیل عمده که باعث شد به خطاطی رو بیارم دردی بود که در وجودم بود و یکی از دو دردهای چیزایی که مرج میبردم خانه بودن بود و همین محدودیت هایی که فعلا وضع شده و همین باعث شد که من به خطاطی رو بیارم و هر وقتی که ناراحت می باشم یا جگرخون می باشم هنر باعث میشه که من حالم خوب شوه و هر وقتی که نوشته می کنم می نوشتن اشعار دردی که در وجودم هست از طریق نوشتنم بیرون می کنم. شعرش از در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم. لطفاً چطور
حسنا لطیرو اتو میاشت دی هنر تمخه کرده. نوموړی که څه هم په افغانستان کې هنر بې ارزښته یادوي، خو په خبره چې د پیسو ګټلو په موخه یې دې کار ته مخه نه ده کړې.
افغانستان هنر بی ارزش است و بسیار مردم هنر پیش بافتاده فکر میکنن. کسی حاضر نمیشه که با قیمت گزاف یک اثر هنری را خریداری بکنه و شاید قیمت ترین اثری که ما به فروش رسانیم 2500 افغانی باشه، ولی دوست ندارم روی اثرهای خود که خیلی بالایشان زحمت میکشم و باش قرویشان کار میکنم من قیمت گذاری بکنم.
بلخواد حسنا استاد امیر سروری وایی چی دینجلی پا کم وقت که دیر سزده و حتی کوی چی تل زان سر نوی سوژه راوری.
امروش کمک میکنم و چون فعلا در سطحی هستن که سطحشان اساسا بالا رفتن میره و توانستن موفق خیلی خیلی موفق بوده در این قسمت و زیادتر مشاره را خود خودم امروش میگیرم. بعضی سوژه خوار خودشان بر ما میتن و امروشان کمک میکنم و خودشان یادآور میشه که چگونه یک چیز باید کار بکنیم. در این قسمت خیلی دختر پرتلاش هستم.
فرهنگی فعالان په افغانستان که ده هنر ده ودی لپاره ده در تنو جوڑول ده هنر ده غوڑه دو ترچنگ ده اقتصادی ودی لپاره هم اړی دیادوی. دوی لعنوان ده ایدارو غواری چه ده در تنو ده هنرمندانو پر مخبندی پرانیزی.
امید خورستیم که دولت هم در این عرصه با ما همکار باشه تا روحیه هنرمندی را تا ارزش هنر ما بتونیم که در افغانستان پیشرفت دهیم و در آینده های نزدیک نمایشگاه های بین المللی را بتونیم برگزار کنیم و همچنان هنرمندان سطح جهانی داشته باشیم.
وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر مخ د زده کړو او کار دروازې وتړلې، که څه هم په زیات شمېر نجونو د لوړو تحصیلاتو هیله لرل، خو د حسنا په څیر په لوی شمېر نجونو یا نقاشي او یا حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. اوس شمس آرین، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اوري.